په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوید ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه سالی در سره یم له خپلو همکارانو سره. السلام علیکم. د دې خبرونې د سر راپور مو دا دی چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومانده یو بل امریکایي جنرال ته وسپارل شوه. د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په خبرونه کې اوري چې پاکستاني رسنۍ وایي د سویس حکومت په رسمي توګه فیصله نه ده کړې چې د پاکستان فیصله کړې چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د فساد تورونه به نه څېړي. په ایران کې نن د لاریونونو د لارې د 1991 میلادي کال د اسلامي انقلاب 43مه کلیزه لمانځل کیږي. خو تر اوسه مخکې د افغانستان خبرونه له حجرې مراد ماسمی څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې نن به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی اسلام آباد ته ورسیږي. نن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو عمومي قومانداني له جنرال جان الن څخه یو بل امریکایي جنرال جوزف اډن فورد ته وسپارل شوه. او د کندز ولایت له زندان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ملت په درناوي د ولسمشر د فرمان له مخې 11 تنه بندیان خوشی شول. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې نن به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی اسلام آباد ته ورسیږي ترڅو په کابل کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د ګډې غونډې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ډاکټر زلمی رسول نن له غرمې مخکې په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د سولې د شورا یو تکسیز پلاوی اسلام آباد ته ځي.
که بارز 8 نفر از شورای عالی سولا می باشند، امروز ساعت 12 بجه به طرف پاکستان حرکت میکنند تا با همتای پاکستانی خود صحبت کنند و اجنده جلس کلان علمای افغانستان و پاکستان را ترتیب بدن.
د خاغلی موسازی په وینا چې دغه کانفرنس به په مارچ میاشت کې جوړ شي او دا به د پرمختګ یو لاروي. افغان حکومت هڅه کوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د جګړې پر ضد د دینی عالمانو یو فتوا ترلاسه کړي. نن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو عمومي قومندانۍ له جنرال جان الن څخه یو بل امریکایي جنرال جوزف ډن فورد ته وسپارل شوه. د ایساف په مرکزي قومندانۍ کې نن په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د ایساف له چارواکو سربیره د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي او د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارشن ډیمسي هم برخه اخیستې وه. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې مه هېروئ. دا کندوز ولایت له زندان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په درناوي د ولسمشر د فرمان له مخې 11 تنه بندیان خوشی شول. دا کندوز د زندان مدیر محمد صدیق عمری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سپکو جرمونو بندیان شوي دا زندانیان نن د کندوز له زندان څخه خوشی شول او همداراز د نه تنه نورو بندیانو د بند په موده کې کمواله راغی. خاغلی عمری وویل چې د کندوز په زندان کې څه باندې 200 بندیان ساتل کیږي. او د انتانی روغتون چارواکی وای چې نن سهار د اونیک ساختمانی شرکت ته څه باندې سلو کارکونکو د غذایی تسمم په خاطر دوی ته مراجعه کړې ده. دغه چارواکو په وینا له دغو ناروغانو 104 کسان بستر کړي او ځینې نور لا هم را روان دي. د اونیک ساختمانی شرکت یو شمیر کارکونکي چې دغه روغتون ته مراجعه کړې وای چې د شپې د ډوډۍ له خوړلو وروسته ورته ګنګسیت، زړه بدوالی، د معدې درد او ضعف ستونزې پیدا شوې دي. د انتانی روغتون رئیس ډاکټر عبدالرحمن اکبری لازادی رادیو سره په خبرو کې د دغه ناروغانو سنې حالت خو وبلو. درن اوریدونکو کورنی خبرونه هم دومره د سیمه نړۍ خبرونه به رضوان مراد درته وړاندې کړي.
پاکستانی رسنۍ وایي د سویس حکومت په رسمي توګه پریکړه کړې ده چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د فساد تورونه ونیسي. دا راپورونه له مخې د سویس څارنوالانو نن د پاکستان حکومت ته په دې اړه یو رسمي مکتوب هم استولی دی. له دې وړاندې د پاکستان حکومت د سویس له قضا غوښتي چې اسلام آباد غواړي د آصف علي زرداري په اړه د هغو میلیونونو ډالرو د فساد تور وڅېړي چې ویل کېږي هغه د سویس بانکونو ته استولی دي. د پاکستان سترې محکمې په 2009 کال کې د دې دوسیو بیا پرانستلو غوښتنه وکړه چې له امله په پاکستان کې سیاسي شخړې راوپارېدې. په ایران کې نن د لاریونونو له لارې د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب 43مه کلیزه لمانځل کیږي. په تهران کې لاریون کوونکو مرګ په اسرائیل او مرګ په امریکا شوارونه ورکړل. د ایران دولتي خبري اژانس ارناوی د دې هیواد په مختلفو برخو کې 15,000 لاریونونه او مظاهرې راوتي چې لکونو کسانو پکې ګډون کړی دی. د ایران دولتي تلویزیون په پایتخت تهران کې راوتي ستر لاریون په مستقیمه توګه خپور کړ. ملګرو ملتونو او امریکا په عراق کې د کډوالو پر یو کمپ پرونی حمله غندلې ده. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د کډوالو په کمپ د راکټونو او هوان په برید کې شپږ کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د دې حملې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا یو تروریستي حمله ګڼلې او هغه په سختو الفاظو سره غندلې ده. د راپورونو له مخې په دې کمپ کې د ایران د حکومت مخالف مجاهدین خلق ډلې غړي او کورنۍ میشتي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې مشر هم د مجاهدین خلق پر دغه کمپ د شوي برید غندنه کړې ده. د ګرجستان پولیسو په تبلیسي کې د جمعې د ورځې له اعتراضونو سره په تړاو درې تنه نیولې دي. په دې اعتراضونو کې په پارلمان کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلي د ګوند پر څو استازو برید شوی و. یو شمېر اعتراض کوونکو د عامه کتابخانې مخې ته د ساکاشویلي د متحد ملي غورځنګ د ګوند پر غړو حملې وکړې او په دې ځای کې د ولسمشر د وینا مخه هم ونیوله. راپورونه وایي ډېر اعتراض کوونکي د سیاسي علتونو له مخې بندیان شوي دي. ساکاشویلي وروسته له هغې د عامه کتابتون مخې ته د وینا لپاره کله چې واکمن ائتلاف نوموړي ته د مهالوي سره سم د جمعې پورس په پارلمان کې د وینا اجازه ورنکړه. د صدر اعظم بیدجینا ایوانشویلی ائتلاف غوښتنه کړې چې پارلمان ته تر دې وینا مخکې ساکاشویلی هغه استحاد به تومني چې د واک کموي. نوموړي بل اخر خپل وینا د ولسمشر لمانی څخه وکړو. په هغه کې د انشویلی له واکمن ګوند سره د مرستې او همکارۍ غږ وکړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیپلوماتیک خدمت د ملي ورځې په مناسبت د خپل هیواد ډیپلوماتانو ته د مبارکۍ پیغام ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ته په استول شوي ټلګراف کې ولادیمیر پوتین ویلي د روسیې اعتبار او نفوذ د ودې په حال کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه باندې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت ټول پرسونل د یو کامیاب هیواد په توګه د روسیې د جوړولو لپاره هوډمن دي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل ورزود دي. خبرونه د راپورونو برخه ته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومانده له جنرال جان الن څخه جنرال جوزف دامفورد ته وسپارل شو. په دې اړه یو پوځي کارپوه سره مرکه لرو.
دا څه وې ستوري چې راځي د یو تاسو د جنرال دی چې ما په نظر راتلونکي انتخابات د څه لوی دی اجندا د دې د مرسته وکړي.
دا هم اوري چې خلک له نیوي قومندان څخه سهيلي او غشتنی لري.
حساب به دا کوشش وکړي چې موږ د دې مشکلات او مصیبتونو نه خلاصو په آرام باندې خوب وکړو.
په کابل کې د لارو او کوڅو د نمولو لپاره یو پرمختللی سیستم فعال کیږي. د کابل پر هر اوسیدونکي به څه باندې $2 مصرف راځي.
په دې کې د سافټویر نقشې کوډ سیستم د نښې نښانو یو خادي ټول مصرف ده. د کور په دروازه باندې هغه وړکې یو تخته لګیدونه شروع تر الکترونیکی سیستم پورې دغه ټول به شامل وي.
د بلخ ولایت چاپی خبرونه ته هم په همدې خبرونه کې کتنه کوو.
په دې لیکنه کې راغلي د بلخ ولسوالۍ څارونر نومول د وزیر محمد ګل خان مومند په نوم دا ښکارندوی نه کوي چې سیمه کې ټول خلک د نوموړي خدمت نه اوس مهال هم راضي دي.
نور مسایل هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومانده له جنرال جان الن څخه جنرال جوزف دانفورد ته وسپارل شو. د امریکا لوی درستیز ویلي چې جنرال جان الن په افغانستان کې په امنیتي برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري. نوی قومندان دانفورد ویل په دې قومندې سره کوم بدلون نه دی راغلی. د افغانانو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د نورو جزئیاتو لپاره ورګرځو د کابل سټوډیو ته. اسدالله لودین نور جزئیات لري. لودین صاحب، په دې اړه په جوړسو مراسمو کې نورې کومې خبرې او ژمنې وسولې؟
ډیر مننه صالح صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. بلې، په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ چارې نن په رسمي ډول له جنرال جان آلن څخه یو بل امریکایي جنرال جوزف ډانفورد ته وسپارل شوې. له همدې امله په جوړ شوو مراسمو کې د افغانستان او همداشان د بهرنیو هیوادونو لوړ پولو چارواکو ګډون کړی وو. د امریکایي او ناتو ځواکونو د قومندانۍ لپاره نوی ټاکل شوی قومندان جوزف ډانفورد ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به هڅه وکړي افغانانو ته خدمت وکړي. خدا چې په دې برخه کې د ډانفورد د لاندې خبرې واورو.
Today is not about change, it's about continuity.
دا یو نن د قومندانۍ د بدلون نه بلکې د قومندانۍ د دوام ورځ ده. دا به زموږ د ائتلاف ژمنه بدلی نه کړي. له دې سره به د افغانانو همکارانو او افغان ځواکونو مخفر وده ورتیا هم بدل نه شي. زه غواړم له تاسو سره یو ځای خدمت وکړم. بلې، په دې مراسمو کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان آلن هم خبرې وکړې. آلن ډاډ څرګند کړ چې افغانستان به بیا هیڅکله هم د تروریزم په ځاله بدل نشي. آلن ویل چې په خپل 19 کلنه او بخې 19 میاشتنۍ دنده کې په ډېر ستونزو غالب شول، خو یادونه ونکړه چې هغه کوم ستونزې دي چې د جنرال جان آلن په همکارۍ افغان ځواکونو پرې غالب شوې دي. همداشان په مراسمو کې د امریکا د پوز لوی درستیز مارټین ډیمسي هم ګډون وکړ. د خبرې وکړه جان آلن هڅه وسایله او همداشان جنرال ډانفورد ته د لا بریالیتوب غوښتنه وکړه. ډیمسي ویل چې جان آلن د افغان ځواکونو د وړتیاو په لوړېدا او د دې ځواکونو په باورمندۍ کې فعال رول درلود. د ډیمسي په خبره چې جوزف ډانفورد د امریکا د پوز یو ستراتیژیک مفکر دی او د رهبرۍ په بیلابیل برخو کې 15 کاله تجربه لري. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی هم د جان آلن تیر هڅې وستایلې او ډانفورد ته د لا بریالیتوب غوښتنه وکړه. محمدی ویل چې جان آلن په حساسو شرایطو کې دنده ترسره کړه او د ملي اردو په تجهیز او تمویل کې خرول ولوبولې دی. محمدی وویل چې د بګرام زندان انتقال او همدارس د امنیتي انتقال په درې پړاوونو کې هم د جنرال جان آلن رول د هیردلو وړ نه دی. افغان حکومت باید وایم چې افغان حکومت جنرال جان آلن ته د میربچه خان غازی مډال هم ورکړی. بل سالی صاحب
ډیره مننه. اسد الله الدین وو په کابل کې. له د څخه مو وردل چې نن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومنده جنرال جوزف ډانفورد ته وسپارل شو. پخوانی قومندان ویلي چې پرې به نږدې افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل سي. حمیدی عثمان په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت له پخواني مرستیال او د پوځي چارو له کارپو عبدالهادي خالد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د بهرنیو ځواکونو دغه د قومندې دغه بدلون به څومره د هیواد پر سیاسي او امنیتي وضعیت تغیر وکړي.
دغه جنرال صاحبان چې تل په راځي د قومندانانو په صفات یا دورې سړۍ په صفات کې ډېرې بار تجربه خلک دي، ډېر پوه خلک دي، ډېر د ازمونونو څخه دي وتلې او قانع دي. دغه نوی سړی چې راځي دی یو با تجربه جنرال دی. زما په نظر راتلونکي انتخابات دسه لوی دی، اجنډا دی چې دی به مرسته وکړي دفاعي مستقلانه او امنیت مستقلانه. افغانان څنګه باید آماده شي، خصوصا زموږ امنیتي سکتور او بیا رجعت د قوای خارجي، دته باید ډېر مهم اوسي. زما په نظر د جنرال صاحب جان آلن تجربه هم را انتقالي دی دغه نوی قومندان صاحب ته او نوی قومندان
د تخنیکی ستونزې له کبله متاسفانه چې دغه مرکه قطع سوله. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی مرستیال وزیر عبدالهادي خالد وو چې د قومندې د بدلون په اړه خبرې کولې. تخنیکی همکار اشاره کوي چې مرکه خپرېدو ته چمتو ده. د څرګندونې نورې برخې به واورو.
دغه جنرال صاحبان چې تل په راځي د قومندانانو په صفات یا دورې سړۍ په صفات کې ډېرې بار تجربه خلک دي، ډېر پوه خلک دي، ډېر د ازمونونو څخه دي وتلې او قانع دي. دغه نوی سړی چې راځي دی یو با تجربه جنرال دی. زما په نظر راتلونکي انتخابات دسه لوی دی، اجنډا دی چې دی به مرسته وکړي دفاعي مستقلانه او امنیت مستقلانه. افغانان څنګه باید آماده شي، خصوصا زموږ امنیتي سکتور او بیا رجعت د قوای خارجي د تبعګیر مهم وکیل زما په نظر د جنرال صاحب جان عالم تجربه هم را انتقالي دي د نوې قومندان صاحب او نوې قومندان هم مخاط راکوي.
یعنی تاسو د جنالان کارونه یا د جنالان د قومندانۍ دوره مثبت غنی او د نوو قومندان به وشي کړی د خپل دغه دند د جنالان په څیر پر مخ یوسي.
جنالان دلته سیاسي مشکلات ډېر درلودل. اول خو استعمال د خاص عملیاتو په ضد ډېر ټینګ دریځ وسی. دوم دغه وادس چې مان سره راغی په بحران کې په کندهار کې یا همدغه پروسه د انتقال دی کشف کول چې دی باید فقط انتقال کې ډېر مصروف اوسي. یعنی هغه استراتیژیک چې د سیاستر چې پلان شوی و چې د جنوب څخه باید راوڅې د کابل شاوخواته او په شرق کې تطبیق شي زما په نظر دا په شته وجه تطبیق نه شو. دا ځکه چې دی سیاسي معدلیتونه درلود او پولیس دولت سره ډېر شته همکاري ونه کړه چې دغه تصفیه په شرقو ماحول د پایتخت کې تطبیق شي. زما په نظر دغه د ده نیمګړتیا وو. اما د ده کامیابي ډېر ارام انتقال درې پړاو د انتقال وو.
فکر کوئ چې د ایساف د ځواکونو نوي قومندان سره به په هغو برخو کې چې تاسو وویلې افغان حکومت سم همکاري وکړي تاسو یې نظره دا شرایط به افغان حکومت ته مساعد وي؟
ناتو د قومندان موقف هم عسکري موقف دی هم سیاسي موقف دی. ډېر نازک سیاسي موقف دی. دی باید رئیس جمهور ترغیب کړي چې رئیس جمهور سره همکاري وکړي، وزیر دفاع سره همکاري وکړي، وزیر داخل سره همکاري وکړي، رئیس امنیت، استخبارات او ملکي سکتور د دولت ما په نظر ده د پورې اړه لري. د څنګه دا کوي کولای شي چې دغه ټول نزاکتونه مراعات کړي، عام جنګ کې کامیابي راولي او دغه انتقال ترسره کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال عبدالهادي خالد و چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندې د بدلون په اړه خبرې کولې. راځي د دې بدلون په اړه د کابل اوسیدونکو واورو چې له نوي قومندان څخه کومې غوښتنې لري.
ستاسو له پیغامونو نه
ګل احمد زیم لوګر ولاسه خان کچیر موږ د پخوانی دورو ته سوخ مندانان تبدیل شو. افغانستان چیرې وګورو د افغانستان دولت سره هغه هماهنګي چې باید درلودله هماهنګي نه درلوده. په ځینو مواردو کې لکه خاصتاً زه اشاره درته کوم چې په ځینو مثلا بمبارونه کې ماشومان د افغانستان ملکیږي او په ځینو مواردو نور کې تجاوز کېږي. دسته جمعي قتلونه چې وصل په قندار ولایت کې ځکه هغه یو متهم بیا پوسته هماده چې خاصتاً د دې دوره د جنرال جان عالم دوره سی ولا چې مفیدیت افغانستان ته منترانه امنیت ورځ پر ورځ خراب وسو.
تاسو خو ډیر جنرالان لاړه او رااله اماغه کومه نقشه او کومه ستراتیژي چې دوی د اول ځل نه په سره د اماغه معنی کوي نوی راشن پکار کوي زور خو بلګي نوی د شنل لريو نه دغه کوي. افغانستان د خلکو په ګټه تمام وختونه درې شو حساب باید کوشش وکړي چې موږ د دې مشکلات او مصیبتونو نه خلاص وو په آرام باندې خوب وکړو.
فرید خالدی تغییر و تبدیل پکره را کنه نو ایده نمونگ غوارو چې اول خو ملکی مرگ جوب لبنده که افغانستان که زکر دیر خلق پا دیر عملیتونو که عام خلق ضرر وینی ایده نمونگ دا خواهشته چه دا غیر مخنیوه او که امنیتی زواکونه تقویه کی زمان خپل پل ملی اردو مثلا امنیتی ملی پولیس دو سر کمک کو که.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. د ورزګان سیمه چرواکی وایي چې افغان ځواکونه ته دغه ولایت د امنیتي مسؤلیتونو په سپارلو سره د ډیرو سیمو امنیتي حالت ښه شوی دی. دا چې څنګه صفی الله سنګزی براته وایي
د ارزګان ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو او لوی لارو کې امنیت شته او د امنیت لپاره په دې ولایت کې ستونزې کمې شوې دي. د ارزګان والی امیر محمد اخونزاده چې د شنبې پر ورځ د دغه ولایت د ظرفیتونو د همغږۍ او پراختیا په پنځمه غونډه کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې په ارزګان کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه په کامیابۍ سره پرمختللې. نوموړي د پوهنې او روغتیا په برخو کې د ځینو ستونزو په منلو سره د دغه ولایت په ډیرو برخو کې د حالت د ښه کېدو په اړه هیله مند دی وخوده.
موږ امنیتي ورګانونه ډېر په همت باندې د خپل ولسوالۍ او خپل مناطقو ساتنه کړې ده. زه درته اطمینان درکوم چې د انتقال پروسه تر کامیاب روانه ده. په امنیتي لحاظ هم کامیاب روانه ده، په اداري لحاظ هم کامیاب روانه ده، په انکشافي لحاظ هم، بلکې د خلکو لپاره موږ ډېر کارونه پیدا کړل.
اورزګان له بهرنیو پوځیانو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو په دریم دور کې په دغه پروګرام کې شامل شو او اوس مهال د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو امنیت د افغان ځواکونو لخوا نیول کیږي. ښاغلی اخونزاده په داسې حال کې په دغه ولایت کې د پوره امنیت خبره کوي چې څو میاشتې مخکې د خاص اورزګان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ځینو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو له فعالیت څخه د شکایت په خاطر کابل ته راغلي وو. هغه وخت د خاص اورزګان دغه اوسیدونکو ادعا کړې وه چې د عبدالحکیم شجاعي په نوم یو سیمه ییز قومندان د دې ولسوالۍ څه باندې سل کسان وژلي دي. دغه اعتراض کوونکو ملي شورا ته د شکایت په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شجاعي د نیولو لپاره ژر تر ژره ګام پورته کړي، خو ویل کېږي چې د څو میاشتو په تېرېدو سره هم حکومت د دغه تورن کس په نیولو نه دی بریالی شوی. په ولسي جرګه کې د اورزګان استازی عبیدالله بارکزی بیا د عبدالحکیم شجاعي د وسلوالې ډلې په څیر د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو فعالیت د امنیت د خرابولو لپاره د اندېښنې وړ نه بولي. ښاغلی بارکزی په اورزګان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د دغه ولایت د والي خبرې تایید کړي، خو ویل چې اوس هم د پوهنې او روغتیا په برخه کې ځینې ستونزې په ځای پاتې دي.
فقط نو د محلي او ملي پولیسو تشکیل کم دی، که چیرې زموږ د ملي پولیسو او محلي پولیسو تشکیل زیات شي موږ چې مشکل لرو. د روزګان په ولایت کې فقط د دوو ناحیو څخه د روزګان ولس ډېر ربړیږي او کړیږي. یو دا چې د روزګان معارف ډېر د تضعیف په حالت کې دی او د روزګان د سیاسيانې بخش.
ښاغلی بارکزی له حکومت څخه وغوښتل چې د روزګان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره د پوهنې او روغتیا په برخو کې انکشافي پروژې تر لاس لاندې ونیسي. خو د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر تیره پنجشنبه روزګان یو له هغو څلورو ولایتونو په ګوته کړی و چې د ده په خبره د امنیتي ستونزو په خاطر پکې ډیر کوکنار کرل شوي دي. صفی الله ستانکزی، آزادۍ راډیو، کابل.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په انټرنیټ کې واورئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خاصه پاڼه لري چې پته یې ده facebook.com/ازادي راډیو. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو چې تر مونږه پورې رارسېدلې دي د نورو موضوعاتو تر څنګ د ماشومانو په اړه، د ملګرو ملتونو د وروستي راپور او د دیني عالمانو په اړه چې پاکستان ته ځي لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور تایید کړی دی چې وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې سلګونه افغان ماشومان وژل سوي دي. ورځپاڼه لیکي په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حقونو د دفاع جرګهګۍ ویلي د تیرو 2011 او 2010 کلونو په پرتله په 2012 کال کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د ماشومانو مړینه دوه برابره زیاته شوې ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي په جګړه کې باید د ماشومانو ژوند خوندي وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د ماشومانو د حقونو مرکز چې په جنیف کې ده امریکا ته خبرداری ورکړی ده چې د افغانستان په روانه جګړه کې د ماشومانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. ورځپاڼه افغان حکومت او ملګرو ملتونو ته سپارښتنه کوي چې په دې اړه باید جدي واوسي او هر هغه څوک چې د ماشومانو په وژلو کې لاس لري باید محکمې ته راکش کړای شي. ورځپاڼه افغان حکومت ته وړاندیز کوي له دې وروسته باید افغان حکومت هر افغان د وینې پوښتنه وکړي او هیچ چاته دا فرصت ورنه کړي چې ګواکې هر څه چې زړه غواړي ترسره یې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د ویان له خولې لیکلي افغان ماشومان د تروریزم پر خلاف د جګړې قربانیان دي. ورځپاڼه د فیضي له خولې لیکي د یو جنجالي مسله ده چې تل د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي. یادې ورځپاڼې په سرمقاله کې راوړي ناټو ځواکونه باید د افغانستان د کلیو بانډو پر ځای د ترهګرو پر اصلي ځایونو بریدونه وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي هیله ده له دې وروسته بهرني ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږۍ او سلام مشورې پر داسې سیمو حملې وکړي چې په اړه یې دقیق راپور نشتون ولري. یو شمېر کابل ورځپاڼو بیا پاکستان ته د دیني عالمانو د تګ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي دي د افغان دیني عالمانو یو هیئت پاکستان ته ځي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه هیئت به پاکستاني دیني عالمانو وهڅوي چې د کابل د دیني عالمانو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په باور ځینو پاکستانیو دیني عالمانو لا وړاندې په افغانستان کې جوړېدونکي د دیني عالمانو په کانفرنس کې خپل ګډون رد کړی دی.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په پام کې لري چې په کابل ښار کې د سیمو د ادرسونو ژر موندلو ته یو پرمختللی الکترونیکي سیستم جوړ کړي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل دغه سیستم به ښاریانو ته د ادرسونو په موندلو کې اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
که څه هم د کابل په ښار کې د سیمو کوڅو، سړکونو او کورونو ژر موندلو ته تر اوسه یو منظم او ساده سیستم نه دی جوړ شوی، خو د مخابراتو وزارت چارواکي وایي پلان لري چې د کابل ښار د سیمو پیژندلو او پرته له ستونزو موندلو ته یوه الکترونیکي نقشه جوړه کړي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ عمومي رئیس ایمل مرجان د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د دې نقشې له مخې به دولتي او غیر دولتي ادارو او عامو خلکو ته دا اسانتیاوې برابرې شي چې یوه سیمه، یو سړک او یو واټ په اسانۍ سره ومومي. ایمل مرجان وویل
مونږ د کابل ښار نه شروع کوو، د کابل ښار د کارټوګرافي کومه نقشه سره هغه را اخلو، دغه نقشه په الکترونیکي بڼه د جی آی ایس په سیستم کې ځای په ځای کوو او بیا ټولو کوڅو سرکو ته نمره ورکوو. دغه پروسه یو اوږده پروسه ده، خو مونږ اټکل کړی چې $2.5 چې په یو اوسیدونکي د کابل ښار باندې مصرف راسي هغه سیستم را خپل کړو، تر څو چې مونږ وتوانیږو په شاوخوا د $15-16 million پورې د کابل ښار دغه سیستم آماده کړو. په دې کې د سافټویر، نقشې، کوډ سیستم، د نښه نښانیو خادې ټول مصرف ده. د کور په دروازه باندې هغه وړکۍ یو تخته لګېدو نه شروع تر الکترونیکي سیستم پورې دغه ټول به شامل وي.
ایمل مرجان وویل د سیمو، سړکونو، واټونو او کوڅو نومول د دوی کار نه دی، بلکې دوی به په یو کوډ نمبر کې یوه سیمه شاملوي چې څومره کورونه، سړکونه، مارکیټونه، پارکونه، روغتونونه، ښوونځي او داسې نور څه لري، د ښار په کومه برخه کې او په څومره فاصله کې پراته دي. ده وویل دې پروژې ته د کابل ښار د هر اوسیدونکي پر سر شاوخوا $2 ته اړتیا ده، او په روانه میاشت کې به یې د تمویل لپاره د جایکا او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له چارواکو سره خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي په کابل ښار کې د یوې سیمې سړک، کوڅې یا د یو مطلوب کس د کور مندل اسانه نه دي، او په تیره هغوی ته چې د ښار له یوې سیمې نه بلې ته ځي او یا نوی دې ښار ته راځي او نابلده وي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ډاکټر موسی محمدی وایي
په افغانستان کې متاسفانه کورونه آدرس مشخص نه لري، کوڅې نومونه نه لري، په دې حساب باندې هغه خلک چې له اطراف نه راځي ډېر په تکلیف ده او د پاسنۍ توګه نسي پیدا کولی. باید یو سیستم جوړ کړي چې هغه مثلا شهرناو کې کوم سیستم دی، وزیر اکبر خان کې د کورونو نمبر ده، د کوڅې کور نومونه دي، کوڅې نمبر ده، خلک یو څه نه څه سهولت باندې ده. دو خواته که قلاچه او بینیسار او ددانه او درلمان ده، شاوخوا سیزي او شاشه ده، مختلف جهوته ډېر ستونزې سره ده، نه تنها په ښار کې پرو
کارپوهنوی د کابل ښار او سیرم سیمو کې د پلان شو ساختمانی چارو په نسبت غیر پلانی ساختمانی چارې په چټکۍ سره پر مخ روان دي، او په لږه موده کې پکې نوی نوی سیمې جوړیږي. د دې له امله به غیر پلانی سیمو ته په اسانۍ سره الکترونیکي نقشې جوړې نشي. خو د مخابراتو وزارت وایي دا لویه پروژه ده، او د حکومت د نورو ارګانونو په مرسته به د وخت په تیریدو سره نقشه هم پراخیږي او هم به بشپړیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د اداري فساد په وړاندې څنګه مبارزه پکار ده؟ دا د آزادی رادیو یو نظر پوښتنه ده چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی سئ. ستاسو د رایو نتیجه به په یو راپور کې وکارول سي. د آزادی رادیو د فیسبوک پاڼې ته ورسئ. مستقیم ادرس یې د facebook.com/azadiradio، یا هم د فیسبوک لینک د آزادی رادیو په رسمي پاڼه کې پیدا کړئ. د آزادی رادیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس به لطیف صاحب راته وایي چې په بلخ کې د تېرې اونۍ خبرونه څه چاپ کړي.
د چاپي رسنیو له جملې نه پرخه د افغانستان شمال له لومړنۍ پښتو ادبي او فرهنګي مجله ده چې په خپل وروستۍ ګڼه کې د وزیر محمد ګل خان مومند د ژوند او کارنامو تر ورفون لاندې لیکنه خپره کړې چې په هغه کې د نوموړي د ژوند او د بیلابیلو قومونو ته د نوموړي ریښتینی خدمت نه یادونه شوې ده. په دې لیکنه کې راغلي د بلخ ولسوالۍ څارولار نومول د وزیر محمد ګل خان مومند په نوم دا ښکارندوی نه کوي چې سیمه کې ټول خلک د نوموړي خدمت نه اوس مهال هم راضی دي. په دې کڼه کې همدارنګ د کندز په ادبي الوزلو د حمزه بابا د ژوند او شعرونو په هکله او یو شمېر نور داسې لسها و بیلابیل ادبي او فرهنګي مطالب چاپ سوي دي. همدارنګ شمال نه بله چاپ سوي سیاسي مجله پسرلی ده چې په وروستۍ ګڼه کې د نورو مطالبو تر څنګ د دیورنګ کښې باندې د پنجابي سرتیرو یرغل، د جمهور رئیس کرزي وروستۍ فرمان، تخیال پلو، د افغانستان اوسنۍ ستونزې، د راتلونکو ټول ټاکنو او داسې نور خورا زیات سیاسي مطالب پکې چاپ سوي دي. پسرلی مدام په دریو خاصو برخو باندې لیکنې کوي. لومړۍ برخه د افغانستان روانو چارو ته ځانګړې شوې ده، دومه برخه د دیورند کرخې، او درېیمه برخه کې د بهرانيان او لاسوهنه په افغانستان او په خاصه توګه د گاونډیان او لاسوهنه ځانګړي کیږي. په دې غنه کې هم پر دیورن باندې د پنجابي سرتیرو یرغل تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړي چې پکې راغلي دي دیورن یو تاریخي کرخه ده او منفعتونه دواړو لورو ته دي. پسرلی لیکي که بهرانیان او نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان اوسنۍ لانجې ته د پای ټکی کیږي باید د جنجالي کرخې ته د حل لار پیدا کړي. پسرلی د جمهور رئیس کرزي نه غواړي تر څو د سیاسي او ډیپلوماسي دروازونه ډېر په احتیاط سره د کرخې ته ننوځي، ځکه چې دیوران باندې خبرې او پریکړې د افغانستان پر روانو چارو باندې مستقیم اغېز لري. پسرلی لیکي چې دیوران کرخه افغانستان ته سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ارزښت لری. د پسرلی په دې ورستۍ کڼه کې همدارنګ یو ناول هم چاپ شوی ده چې د ایران د لاسوهنې په اکله لیکل شوی او د افغان ځوانانو لخوا ترجمه او په دې ورستۍ کڼه کې چاپ شوی ده.
ولې ځینې ماشومان تر وخت مخکې یا همړه دنیا ته راځي؟ دا هغه مسله ده چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې ورباندې د یوه ساعت په مخه خبرې کیږي. مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل سي، رضوان مراد په سټوډیو کې دی او په افغانستان کې 2:30 کېدونکي دي د مهمو خبرونو سرخطونه راوړوي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو عمومي قومندانۍ نن له جنرال جان الن څخه بل امریکایي جنرال جوزف ډانفورد ته وسپارل شو. د بارنو چرو وزیر وایي چې نن به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی اسلام آباد ته ورسیږي تر څو په کابل کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د ګډې غونډې په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د کندوز ولایت له زندان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په درناوي د ولسمشر د فرمان لمخې ولس بندیان خوشی شول. د انتانی روختون چارواکي وی چې نن سهار د اونیک ساختماني شرکت سباندې سلو کارکونکو د غذایی تسمم په خاطر دوی ته مراجعه کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي د سویس حکومت په رسمي توګه پریکړه کړې چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د فساد تورونه باندې څېړي. په ایران کې نن د لاریونونو لارې د 1990 کال د اسلامي انقلاب څلور دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي. او ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د کډوالو پر یو کم پرونی حمله په سختو الفاظو وغندله.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته خره غلی فریده هوټ سیفیم ل خپل ټولو همکارانو سره تاسو ته د روختیا او خوشحالی هیله کوم. د نن پروگرام مو په دې دی چې ولې د زینو خزو ماشومان چې کله ماشوم پنس شي هغه نشي کولی چې هغه خپل موده پنس کې د مور پوره کی او یا زیان شي یا دا چې بی موده دنیا تراشي. په دې اړه مو دوه متخصص ډاکټر سیبان را دعوت کړی دی. لګرسته به درته معرفي کوم. دوی به خبرې وکړي. تر هغې د مخه غواړم یا د یوې نوې سروې په اړه درته ووایم، یا د یوې نوې مطالعې په اړه باندې چې په امریکا کې د میشیګن د پوهنتون د خوا شوې ده. په میشیګن پوهنتون کې څیړونکو د بیلابیلو هیوادونو هغه ښځې مطالعه کړي دي چې هغوی د تی په سرطان باندې اخته وي. دوی دې ښځې هم په پرمختللو هیوادونو کې او هم په هغو هیوادونو کې چې خلک په فقر کې ژوند کوي سره کتلي دي، او دوی دې لیدلی چې وروسته د دې نه چې دوی په سرطان باندې د تی اخته وي، دوی دې د عمر کتلې چې څومره عمر کړی دي. دوی وایي په مجموع کې هغه خزی چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي، یعنی هلته چې طبي اسانتیا وشته، وایي دا خزی چې کله دوی دې تشخیص شي چې په سرطان اخته دي، نسبت هغه خزو ته چې په غریبو هیوادونو یا د ودې په حال هیوادونو کې دي، د دوی دې ژوند وایي لس کاله په زیات دی. بیا د دې علتونه څېړلې دي. په هند کې په یوې لرې پرتې سیمې کې د ډیرو غریبو خزو په منځ کې 300 خزی هلته مطالعه کړې دي. دوی وایي چې هغه خزی چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي، دوی دې ته روغتیایي اسانتیاوې ډېرې ښې دي. او ښه خبره دا ده چې دوی دې ته روغتیایي تعلیمات خرسیږي او دوی معلومات ډیر خدي دوی کولای شي چې مخکې مخکې کله چې دغه ناروغي په خپل هغه لومړی مرحله کې دوی تشخیص شي او تداوي شي. نو یو غټ علت وي دا ښودلې چې په لرو پرتو سیمو کې د غریبو هیوادونو کې چې مطمئنه افغانستان هم غیر ډله کې راځي، نوې ښځې د تیپ سرطان باندې اخته وي، یو غوټې په تی کې بیا دوی فکر کوي چې والا دا به دومره خطرناک شی نه وي، ممکنه ده چې دا سې کوم شوده را غوټه شوي یا چې شي. نو په دې حساب باندې دوی ډاکټر ته نه ځي یا دا چې شرم کوي، خو وایي چې د تی سرطان که په هغه اولو مرحلو کې تشخیص شي ډیره ښه تداوي کیږي، مریض روغ کیږي، او که چیرته په وروستنیو مراحلو کې یعنی که غوټه غټه شي نو بیا د بدن نورو برخو ته ځغلي او بیا ډیر زیات تاوان کوي. ښه، نو دا یو ډول معلومات وو هغه کسانو دپاره. او دوی دې په آخر کې د دغې سروې یا د دغې مطالعې کارکوونکي یو لکه وړاندیز غونډې کوي. دوی وایي چې په کار دی په دغه هیوادونو کې چې هلته ډیر پرمختللي وسایل نشته، روغتیایي کارکوونکي خلک ښځې په ځانګړې توګه په دې باندې پوه کړي چې دوی خپل ځان ته د تی معاینه وکړي. یعنی هر کله چې یو ډیره وړه غوټه چې بیخي وړه هم وي دوی حس کوي چې دا مې په تی کې پیدا شوي، ډیر زر باید ډاکټر ته لاړ شي او وخت ضایع نه کړي، غیر د هغې نه که بیا دا غټه شي نو بیا کېدای شي چې سرطان یې د مرګ سبب شي. خان ډاکټر صاحب نو ښه راغلی، ډاکټر صاحب شاه محمود عثماني او ډاکټر صاحب نجم السما، دوی د ملالۍ زیږنتون روغتون راغلي دي. متخصص ډاکټر صاحب دي د ښځینه ناروغیو، ښه راغلی دواړه.
بله، سلام علیکم خواهرم محترم فریده جان و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی، سلام و عرض ادب دارم.
و علیکم سلام، ستاسو دیم کور ودانی ډاکټر صاحب چې راغلی دواړه. ډاکټر صاحبان اوریدونکو به لګروستا خپل پوښتنی وکي که ستاسو اجازه یې، اول به د ټلیفون نمبر دوی ته ویم. نو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته په کابل کې ټلیفون وکي 0999203500 او بل نمبر ده 0000822515. او که چرته د افغانستان نه بهر ژوند کوي نو په اروپا کې د ازادي رادیو ټلیفونونو ته زنګ وهلی شي 00440 دا کوډ نمبر ده. او هغې نه وروسته نمرې دي په ډېر لږ تفاوت سره، یعنی هغې نه وروسته چې 00440 دایل کړو نو بیا په نورو څلورو نمرو باندې، یعنی 22112201، یعنی او بله نمره 22112101، یعنی اخیری تفاوت 2001 3001 او یا هم 4001 باندې کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. ښه ډاکټر صاحب نجم السما، تاسو نه به پیل وکړو که په دې باندې خبرې وکړئ. موږ تاسو ډیر لیدلی دي، تاسو ته خو میرمنې ډیرې راځي، ډاکټر صاحب شاه محمود هم دې مسلې سره آشنا دی چې ډیرې ښځې داسې دي چې هغوی ماشومې په نس شي او بیا هغه ماشوم نشي کولی چې د مور په نس کې سمه وده وکړي او هغه زیان کیږي. تاسو په دې باندې راته خبرې وکړئ چې د دې علت څه دی. آیا دغه علتونه هر کله یوازې د مور پورې اړه لري که نه د پلار سره هم څه تړاو شته؟ کوم علتونه دي هغه ډېر د چا خبره هغه بارز او عمده علتونه چې په افغانستان کې تاسو هغه ډېر ګورئ که په هغې باندې راته خبرې وکړئ؟
ډیر ښه، مخکې د ټول نه که چیرې یو تعریف ولرو د سخت یا د زیان، هغه به ډیر ښه روښانه شي ګرانه اوریدونکو ته. زیان هغه حالت وي چې ماشوم زیان یا سخت یا نقصان هغه حالت دی چې ماشوم یعنی مخکې د دې نه چې 500 ګرامه تقریبا شي او مخکې د 40 هفتونه یعنی مخکې د دې نه چې په بهر کې د بچدانۍ نه بهر کې د ژوند کولو توان ولري په هغه وخت کې پیدا شي که چیرې مړ وي که ژوندی، دې ته نقصان وایي. د دې علتونه مختلف علتونه دي چې باید ووایو. زیاتره چې اول درې میاشتو کې ماشومان په خېټه کې مړه شي له بینه لاړ شي، اضافه تر د یا زیاتره د 50% نه د کروموزومي علتونه لري. کروموزومي یعنی دا چې یا د نارینه تخمه یا د ښځې تخمه کې یو خرابوالی وي چې ماشوم وده نه شي کولی، مړ شي او بالاخره سبب د دې شي چې ولویږي. نور علتونه دا دي چې په مور کې یو مرض وي، لکه په جاغور کې یو مرض وي، یا په زړه کې یو مرض وي، یا په وینه کې کوم مکروب وي، نو د مور حالت هم دومره خراب کی چې په وینه کې مکروب ګډ شي، بیا نو هغه مکروب ماشوم ته هم ورسیږي او ماشوم ولووي. چې په دې جمله کې ډیر مکروبونه نوم اخیستلی شو چې ټوکسوپلازموزس دی، روبیلا، سایتومیګال وایرس، بروسیلا، انتوکاردلپین انتیبادیز. خو دا ډاکټري نومونه ډیر زیات دي چې دینه
د ډاکټري نومونه خو ډیر دي. خو داسې په ساده راته وایي، مثلا دغه ټوکسوپلازموزس چې تاسو خود د څنګه ناروغي د چیش نه پیدا کیږي؟ مثلا غزه یو خزه یې مکلیواله، او دا اورم چې د ډاکټر سیبي خو ډیر سخت سخت ټکی وویلې چې کیدې شي دغه مرزونه یې چې دا کم مرزونه دي. داسې په ساده الفاظو کې راته وایي، خیر دی که دا سخت نمونه نه وایي.
ټوکسوپلازموز سره اکثرا مریضان آشنا دي، یعنی پیژني دا مرض، لبس چې د ډاکټر صاحبانو لخوا نه ورته پریزونه ورکړل شي، او د ډاکټر صاحبانو لخوا نه د مونږ لخوا نه ډیر تشویشونه ورته واچول شي، نو دوی د نامه سره آشنا دي. اوس به وایم چې دا مرض څنګه پیدا کیږي. دا یو مکروب لري چې یو پروتوزوا دی چې د په محیط کې پیدا کیږي، یعنی په خاوره کې زیات اضافه تر شپیتو ورځو نه دا ژوند کولی شي. او دغه مکروب که چیرته د اوبو له طریق نه یا د خوړو له طریق نه پیشک ته لاړ شي، نو د پیشک په کلمو کې د خپل ژوند ته ادامه ورکوي. بالاخره د پیشک د مواد غایطي له طریق نه راوځي، محیط ته بیا خپور شي، لکه په الف کې، په وښو کې، په اوبو کې. بیا بالاخره دغه غوا او خوسکی او پسونه وزې دغه واخه وخوري، چې واخې وخوره بیا نو د غوا یا همدغه حیوانات پې باندې مصاب شي یا مرضی شي. نو بیا کله چې دغه حیوان ذبح شي، غوښې کې خدا مکروب تیت دی، نو بیا موږ انسانانو چې وخورو بیا نو د موږ وجود ته راننوځي. چې وجود ته راننوته، خو معلومدار چې انسان مرضی کوي که چیرې هغه ښځه وي او هغه هم حامله وي، بیا نو کیدای شي چې ماشوم ته ورننوځي او ماشوم د سخت سبب شي. او که چیرته په آخر مرحلو کې مور مصاب شي، یعنی اول مرحله هغه د خطر مرحله تیر شوي وي، په آخرو کې هم کیدلی شي چې ماشوم یا مایوبه کې یا په خېټه کې مړ کی. چې دا مرض کولای شم ووایم چې ډیر ښه تداوي لري، ډیر ښه تشخیص لري، چې کولای شي چې یعنی وژغوري مور او ماشوم په نورو حملو نه کې. خو بدبختانه په افغانستان کې داسې یو مقوله ده چې وایي د حیواني مکروب لرم، زه ډاکټر د شیدو نه پرهیز کړم، د مستو نه، د غوښې نه، د هګې نه، د ټول شان هغه بیچارهګۍ مور پرهیز شي چې زه مکروب د وینې لرم. حال دا چې که چیرته غوښه وخوړل شي، پروا نه لري، هغه دې وویشول شي په دیګ بخار کې، د نیم ساعت نه اضافه که دغه غوښې ته موږ بخار ورکو، یعنی مکروب یې مړ شي، نو بیا نو پروا نه کوي چې هغه مور غوښه وخوري. د دې لپاره چې حامله ښځه یا امیدواره ښځه خو ډېر انرژي ته ضرورت لري. په دې دوران کې پروتین باید وخوري، ویټامینونه، شحمیات، قندیات، هر رقم ماده ته ضرورت لري، نو دغه ضرورت به خپل چیش نه پوره کړي. راځو په دې باندې چې په کلیو بانډو کې خلک ډیر حیوانات په کور کې لري، او د شیدو مستونه ډیر استفاده کوي. نو دا شیدې مستې څنګه شیدې څنګه وویشوي وخوري، شیدې څنګه مایع کې بیا یې وخوري،
دغه مکروب پکې د منځه لاړ شي، مطمئن
شي چې مکروب پکې نه وي. او نو څنګه د مطمئن شي؟ هره د کور ښځه چې خواړه تیاروي، یا غوال وشي، یا شیدې جوړوي، یا مستې مایع کوي، نو اول دا چې خپل لاسونه زیات زیات په صابونه باندې ومینځي. صابون خو هر چیرې پیدا کیږي، نوکان باید غوڅ وي، چې د نوکانو لاندې هم کیدلی شي چې دغه مکروب ځای ونیسي. او بل دا چې هغه ظرفونه که لوښونه چې استفاده کوي، هغه په صابون باندې ومینځي، په لمر ته کیږدي چې مکروبونه یې مړ شي. او شیدې چې شي، لکه یو ځل چې سر راغی، شیدې چې وویشیږي خو سر راځي که نه، لویږي د دیګې نه سر کوي، نو نږدې سر راتلو ته چې کیږي بیا د اور نه کته کی، بیا چې لږ یخ شي بیا د په اور باندې کیږي چې بیا سر راشي، بیا د کته کی چې سر لاړ نشي. شو دی دریم ځل نو دې باندې مطمئنه کیږي چې یاره دا شو دی
په خیر لږ درې ځلې وایشي شوده.
نو بیا مطمئنه شي چې دغه شوده پاک شوده د مکروبونه. بیا که چیرته تے مستے جوڑائی تے شڑمبے جوڑائی تے کچھ تے باسی بیانو آغا انشاءاللہ چے مطمئن ہوئی استفادہ تے کولے شی
پستڈیو کی ناسی ہو دیسے خانمون اخلائی ڈاکٹر سے اب کچھ ہو مستے یو داخا خستا سا دیکور بدانی ڈاکٹر سے نجم و سما لگرو سببی پتا دیبانی نوری خبریم تاسو وکی خا اس خو امدہ امدہی لتونی تاسو یو اندازہ و خود دل دا تاسو ویلی چے دا کروموزومی دیا زینی یعنی دا مور و پلار بدن کی زینی خاص دا غدی تغییرات دیچ دا غی وجن کېدای شي یا بېلابېل میکروبونه مو خودل په هغې کې دا یو نوم واغوستو هم ویلې چې ممکنه ده چې د پیشو د لارې نه څنګه حیوانات ورباندې اخته کېږي د هغوی په غوښه کې او محصولاتو کې یعنې شیدو کې ممکنه ده وي. نورې خبرې به هم راته لږ وروسته وکوي، په نورو مسایلو به هم راته وغږېږي. خوب ډاکټر صاحب شاه محمود، شما هم میخوایم تبصرې تنه د این مورد بیشتر بشنوم و تعقیب گپای ډاکټر صاحب نجم السما که ای علتهایی را که دکتر صاحب گفتن در پالیش دیگه کدام مسائل هم میتونه که سبب سقط یا مثلا زایی شدن طفل در وقتی که یعنی مثل که دکتر صاحب تعریف کردن که گفتن سقط یا برشن به حالتی میگیم که یک جنین یا مطفلی که داخل بطن است بیرون از بطن مادر یعنی امکانات زندگی کردن برش نباشه، اما طور صحیح فهمیدیم دکتر صاحب؟
بله بله، قسمی که دکتر صاحب فرمودن وزن طفل کمتر از 500 گرم باشد، یعنی قابلیت تتانا داشته باشد و سن حملیش از 20 هفته کمتر باشد، غیر موثقت یا به حساب به اصطلاح مرگ نقصان میگیم. خب خیر، بر صورت عوامل مختلف دیگه هم دارد، برای کروموزوم مادری و پدری یا زایی بودن از اینا میتواند عوامل مختلف دیگه باشد، مثال بعض تومورها در داخل رحم مادر یا هم سبب سقط یا ابورشن شده میتواند. دیگه چیزی که شده میتواند همین خود اون قرائم که میگن آدمی که فهمی داشته باشد، یعنی به حساب واز می باشد بسته نمی کند، خرد بودن خود رحم مادر یا همی که از علل یا اسباب سقط نزد مادرها شده میتواند. دیگه چیزی که شده میتواند عوامل مختلفی هست که میتواند شو تروما یا ضربه دیدن دیگه میتونه شده که یک عادت کند مادر، عادتی میباشد که رو بنام سقط های عادتی یاد میکنند. میتونه یک مادر است مثال یک چیز رنگ از یک جای به دیگه انتقال میتد، پیاده روی میکند، ترس میخورد یا میترسد، استراب یا انزایتی میگن، اینی عوامل میتونه شده که به حساب سبب سقط و نقصان شود و پیشتر قسمی که دکتر صاحب فرمودن بنام سپتیک ابورشن یا به حساب بودن سقط منتانی یا افونی.
خب
میکروبی هم
بله که در مورد یک نمش دکتر صاحب نجم السما صحبت کردن، صحبت های شما را تعقیب میکنیم. یک شنونده داریم به خط تلفن میربانی وکی از ادی رادیو ده خبری وکی لطفا.
سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. من در دکتر صاحب این وقت تقصیم چه در کسان که دوده غذا خوری و سمان وی شوی دوده غذا چه سمان وی شوی اگر مور حلکول های نشی های در سرکم که حلکول های نشی در غذا بیتر رو بگذاری در هم فکرنه در وقت نور
نه، یعنی تو صبر چه زن پوی که مخده پا منی مکوا یعنی تو دکم ماشون برای که خبری که چه غذا نشی از موله؟ چې موږ په ستاسو په پوښتنه پوښو. ها ماشوم دې
نه نه دا خپل امور کې دا غذا چې خوري کنه دا غذا بهتر او ګرځوي او زړه یې بد بد
کور دې بدن. ډاکټر صاحب نجم السما به بیرته خبري وکړي چې
کومه غذا کوم خواړه چې وې شي نه
شي مطلب شوی په غواړو ډاکټر صاحب د دوی دی مطلب هغه خزی دی چې امیدواری دی او د امیدوارۍ په وخت کې دوی نشي کولای چې غذا سمه ازم کې دل بدیل لري د مارننګ سیکنس چې تاسو ورته وایي دغه کې مطلب دی لګروسته به بیا تاسو په دې باندې تبصره وکړي. ها د دوی دی پوښتنه ما یادش کوم متاسفانه د ټلیفون په لاین کې نه لرو چې خبري ورسره وکړو. بل اړیدون کې دی مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا. بله مهربانی وکي ازادي رادیو د خبري وکي لطفا. د څنګه ټلیفون کېشته دی او خبري आवाज نه راځي. یو بل اوریدونکو په واخلو مهرباني وکي خبري وکي ازادي رادیو ده.
عبید یم د خوست
سیمه. مهرباني وکي عبید له خوست.
الو
خبری وکي منګستا سو आवाज او ازادي رادیو دا خبری وکي لطفا.
اول قدم کې ډاکټر صاحبان ته درې ازادۍ راډیو ټول کارکون ته کیسه کیسه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او پاس السلام کا غازی باندې لږه نه واچې د زنانات د یل ماده تقریبا نو چې دا ځان چې یعنی توان چې څنګه نشته دی بعدو. او دا چې په ساده فاز کې دوی وایي چې څو پیری دا ډیر خالي
ها دا پروگرام پام دی باندې دی دوی په دې باندې خبرې کوي چې دا زنانه ولې زیان کوي کنه ماشوم زیانې ته دا پروگرام واور تر اوسه ډاکټر سیبانو دی لتونو په باره کې خبرې وکړي لګرسته به په مخنیوي
ما ورته
ساده الفاظ در تخبری و کی کور دی ودان تا پروگرام تا وقت بونی سا جوانده و سا استاد میرابانی اندر سے ٹیلیفون کی دے میرابانی و کئی ام دا اندر سے ٹیلیفون بواخ لو بے بلک سبرو کو میرابانی و کئی خبری و کئی لغزنی نه حتمان.
السلام علیکم پر دې خور یا تاسو ډاکټر صاحب نو سلامونه وایم.
دې خراغلی پروگرام ته.
و بخه مخ دا دې اطراف خلک دا معلومه ده چې هغه دا شوا په طرفو کې دې په څلو کې کلاس دې صدې دا ډاکټر صاحب ته من مننه دې راغې دې
دا حزما کار دیم دا کومه در انشاءالله جوانده وسی جوانده وسی کوشش کوو او ډاکټر صاحب هم کوشش کوي غریبا ډیر زحمت وباسي چې په ساده الفاظ یې ووایي کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړلو خمه خبر خبر سکور کی چناسی نو ازنانم کی نو ریڈیو ته چټولی دا ریڈیو واوری دا پروگرام او تینا گټ واغست شی کورم ودان چ ټلیفون موکړو لو ژوند دی ژوند دی وسې تاسو بیا که زه د ساتامي وزیر شم نو دا پروګرام به څنګه شي ژوند دی وسې دا چې تاسو ازادي رادیو او رې مونږ ځان ډیر آرام او خیساسه و چې تاسو دومره مهرباني کوئ کورم ودان حتمن ژوند دی وسې تاسو خدای پامن ښه ډاکټر صاحب نجم سما وادي ورې دي خبرې
او زه ډیر کوشش کوم چې ډیر ساده خبرې کوم خو ځینې خبرې دي چې هغه په فارسی کې نه ویل کېږي خو ساده به وایي چې مخکې لکه د مکروبون نوم ما ډیر واخیسته کابل کې ډیر رواج دی چې د مکروبون نوم سره خلک آشنا دي
زه فکر کوم چې
مکروب ورته وایي
یو خبره زه غواړم همدلته همدې موقع نه استفاده وکړم او تاسو ته ویم ممکنه ده ډیر ډاکټر صاحبان هم دا اوس د راډیو اوري یا تاسو چې زید خپل همکارانه ته وایي ازادي ریډیو ته ډیر وخت اوریدونکو ټلیفونونه ته باور وکړي چې مستقیما کلمات زنګ وهي او ټول هم دا وایي چې موږ خو نه پوهیږو په دغه اصطلاحاتو چې تاسو وایي او بل دا وایي چې موږ کله ډاکټرانو ته مثلا یو نوم راته اخلي وای دا استاف لانه مرز دی ته راته نه وایي چې دا څه مرز دی دا وایي دا څه مرز دی ته اوس موږ ته تشریکه بیا زه ورته کینم چې ښه تاته چې د سویلی دا دغه رقم مرز دی دا رقم دی بیا او دواګانې کوي خوشحالي نو زه کله ځان ته وایم چې کشکې دغه خپله ډاکټر صاحبان چې مستقیم هلته ناروغ سره خبرې کوي دا خبرې اوس که مثلا تاسو خپل مریض ته ووایي چې دا توکسو پلازموزس لري نو هغه خو دا خلک خو مجبور شوي دي دغه نوم ستاسو خبره ډاکټر صاحبان ورته ډیر ویلې دا ذهن ته سپارلې چې دا یو نوم دی نو خدای خبر چې دې ته به دوی په ذهن کې به دا څه شي لکن چې اوس تاسو دوی ته تشریح کړی چې دا داسې مرض دی نو زه ام صادقانه راته ووایي داسې کېږي چې ډاکټر صاحبان په معاینه خانه کې دا ټول تشریحات خپل ناروغ ته ورکړي
نه ځنه مریضان دي چې کنجکاو دي پښتنه کوي خدي یعنی د ډاکټر څخه ویره نه لري کړه چې ډاکټر خپل مریض سره ډیر نږدې اړیکه ولري ډیر اور سره صمیمي وسی نو مریض ډیر په باندې باور کوي او ډیر خې پښتنه کوي چې باید ډاکټر اور سره په سلامندي سره مخ کې لاړ شي فکر کوم چې یو کم فیصدی دا چې یعنی خپل مریضان سره ډیر خر رویه کوي او ډیر پویوي هغه مرض باندې
ډاکټر صاحب شما مو کوتا یک تبصره شما را در می مورد می خواهیم. بر شما که مریضا می آید خو حتما مثلا یک خانم می آید امرای شوهر خود، شما چقدر وقتتان یعنی یک چند دقیقه وقتتان ضایع می کنین به اینکه مثلا به شوهر خانم بفهمانین یا به خود خانم بگوین که اینی تکلیف داری، اینی گپار مراد کوی قسم، یا ای که منتظر مریض بعدی می باشین؟ ببخشین که سوال کرد.
مریض مخاول تعدادشان کم است، ما وقت کافی دارم باختر مریض زن خود. دوم خانم امرای شوهرش اجازه می خواهیم اونا رو می فهمونم، میگم شان که اینی مرضی که گرفتین علتش اینی چیز بودد، اینی تداویش است، اونا رو براشون میگم. بالاخره میگم که خودت از این چیزایی را که دکتر صاحب یا بعض خوشو و با حساب خانمای دیگه خودت پریز دادن، قسمی که دکتر صاحب فرمودن که یک خانم سوی تغذیه میشد خدا نکرده، باید از این چیزا پرهیز نکنن، ایر درست سیهی با حساب پخته کن، خوب نرم بساز بخوری، از این چیزا پرهیز نکن.
تشکر از شما، من مطمئن استم که این رقم توضیحات شما حتما تاثیر خوبی داره. فقط یک تفسیری کوتاه خواستم بکنم که با می ارتباط دو شنونده که اردویشان یک موضوع را مطرح کردن و گفتن که ساده صحبت کنین. خب از موضوع اصلی دور نشیم، اصلی موضوع ته براشو دکتر سیبی نجم الصمد مخه توضیحات ورکړل، الهتون یو خودل و یو شی ته خودم کنه دغه اوریدون کی چیل اندرونه ټلیفون کړي وو دغه موضوع ورته یو څه واضح نه و، د ویل چې د کروموزومی دغه تاسو یاد کړو او قندیات او شهمیات او د شین د خبروسته بیا د پروګرام په دوه مې برخه کې وي. خو تاسو دغه کروموزومی بدلون چوي دا یعنی چی شي؟ دی یو عام خلک په دې باندې څنګه پوښي چې څه بدلون بدن کې چی شي، څه سبب کیږي چې هغه د دې علت وګرځي چې مور او پلار کې دواړو کې چې بیا هغه د ماشوم د زیانیدو سبب شي چې ماشوم نشي ولی اپورا موده ده مور پنس که تیره که یو بی موده دنیا ترشی یو جوانده پاتی که ده نشی.
لکه منگه طول خوب پویگو چه ده خزه پا وجود که میاش که یو دانه اگه بخیگی که چیره ده اگه القاش و یعنی ماشوم تا جور شو، خو آقا ده خزه امیدواره کیگی که چیره تا ماشوم تا جور نشو، نو آقا ده محواره پا شکل بانده زید بدن نه. ام در دول ده نارینه پا وجود که هم تخمیش تا ده نارینه پا وجود که پا ملیونو تخمیش تا چه ارزال اغا نزدیکت که اینو پا ملیونو تخمی ده غید بدن سخه خارجی گی. وز کلا که دایشی چه یا ده خزی پا تخمی که کم خراب والایوی، یعنی ده تخمی پا منز که ام ده خزینه ام ده نارینه، د تخمه په منځ کې بعضې داسې ساختمانونه شته چې هغه سره د پوخ نه وځي، سره یو ځای شي، بیا هغې نه ماشوم جوړ شي. که چیرته د دغه داخلي مواد د همدې تخمې چې وي دې کې کوم خرابوالی وي، یعنی پوره نه وي، نیمه کوي، یا کوم میکروب پکې ځای نیولی وي، یا په همدې پوخ کې کوم مرض وي، نو چې چیرې سره یو ځای شي هغې نه ماشوم یا نشي جوړېدلی یا معیوبه راشي. نو هغه خدای تعالی به موږ باندې احسان و کرم کوي چې هغه سه ماشومان نه پریده چې نوره وده وکړي، یعنی که هغه ښځې چې په اول درې میاشتو کې زیانونه کوي او اضافه تر د 50% نه یې موږ وویل چې د تخمې له وجې نه زیان کوي، نو هغه به د الله احسان وي د دې لپاره چې که هغه جوړه شي تخمه به مایوبه وي، یا به د ښځې یا به د نارینه،
یعنی ماشوم چې دنیا ته راځي څه خرابې به کوي،
مایوب راشي. ماشوم به خدای مکه مایوبه راشي، نو هماغه ښه دی چې ماشوم مخکې نه خرابیږي او هغه بدن د پاکیږي لویږي. دې باندې دې خلک معلوم داره ده چې په خلکو باندې چې زیان کوي ډېر بد اغیزه لري، ډېر بد تاثیر کوي، خو د دې وجه نه باید چې مایوسه ونه اوسي. د دې لپاره چې دوی کولی شي چې د یو مایوب طفل نه د یو مایوب ماشوم نه نجات پیدا کړي.
خو دا یو برخه یې ده، یعنې ځینې نورې برخې دي لکه ډاکټر صاحب شاه محمود چې وویلې چې مثلا تخمه هر څه جوړي هغه صحیح هم د ښځې هم د نارینه او د دوی د ګډېدو نه چې دا کوم ماشوم راځي نس کې دا ټول صحیح، خو کیدای شي چې دغه د بچي کڅوړه چې دا یا دغه رحم چې ورته وایي دغه سمنه د دې خوله آزاده وي او نشي کولی چې ماشوم سم وساتي راولویږي یا څه نور علتونه دي. نو ډاکټر صاحب عثماني تبصره به هم په دې اکله لږه واخلو او وخت ډېر کم لرو د پروګرام د اولې نیمایي پای ته.
بله خوارم محترم، میتونه شدد که اگر رحم دو شاخه باشد، اما تفلک بدن یا داخل رحم یا داخل تخم،
یعنی یو کسوری مگر دو برخی یا دو شاخه چه تسویه مطلب هم دست شد.
بله
او بخیر زد کوشش کم چه دست شکلی کم چه طول وریدون کی وربانی پوشی خواه، یعنی دکتر سی بسمانی وی چه که دیشی چه دغه بچی زی چه دو ماشوم چه پکی که دیشی دا دستی لکه دو کسی چه دو دانی خواه.
بله اینا هم میتونه سبب ازی شد که تفلک نپاید و بالاخره یعنی به حساب نقصان کند،
یعنی زیری تنگی
جایش تنگ نیست اصلا، به حساب بگم آشانیش درست نیست.
خا اگر
زی زیگه
چی جوری
یه قسم نهی،
خا
امی چایی که با حساب بگم میتونست شده که با حساب پلاسن تمام میگیم که با حساب جوره یا جفت میگن با اصطلاح آمیانه او درست غرس نشد سبب خونریزیش و خونریزی سوازی شد که نقصان شد که بنامه ما انکامپلیت یا نقصان یا با حساب همه سقط ناقص ما میگیم. بازو پیش دکتر سبا مراجعه میکن و بالاخره دوره با حساب بگم کورتاژ یا پاکوری میگن به اصطلاح آمیانه پاکوری میشد. دیگه میتونستد که عوامل دیگه این باشد، مثال یک خانم است با شوهای اکس دچار میشد مریض است تکلیف دارد، یا امید پیشتر دکتر
سر شوهای اکس مطلب داده چی مثلا دکتر سیوان ورتوی لاش د سگو اکس دی واخله د سینی اکس دی واخله دیتا مطلب ما داده
سلفا دارد سینه بغل دارد
دزی مثلا زی اکس اخلی د سینی دکتر سی وی چی دا ورته توان کولی شي خا.
بله اینا میتونه سبب ازی شاد که تفلک داخل رحم مادر به حساب فوت شد، سبب ازی شاد که باز پسانا دو هفته سه هفته بعد خونریزی کند و تفلک زایی شود.
ستاسو دی کور بدانی ډاکټر سیبانو دواړو د پروګرام په دوهمه برخه کې به تاسو راته په دې باندې خبري وکړي چې څنګه کېدی شي د دغه خبري مخنیوي وشي چې یو ماشوم چې د دې وړتیا ولري چې د مور په نس کې پاتې شي هغه مخکې د وخت نه د باندې نشي او ماشوم ضایع نشي او وکولی شي چې د دې د سیقتونو یا د اپورشن مخنیوي وشي. کورم ودان په دوهمه نیمایي کې به بیا سره خبري کوم. ساعت 3 بعد از ظهر